ثبت احوال قانون تعديل طرحه یعنی تقنینی فرمان درای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولس مشر توشی کړه. حقوق پوهان وای له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږم مادي خپل مرحله نهایی کړي او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلی تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کیدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خود الولسی جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسي جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب، ښه راغلی. ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه ورسره یو ځای وکړم. د ولسي جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسي جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې فیصله کړې ده. بلاخره نن ولسي جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بلاخره تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده، له بده مرغه چې حقوقي خلاکیه د حقوقي معلوماتو په خلاکی قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه لومړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بلاخره هغه تصویب کړي او ولس مشر توشی کړي. نو کله چې اختلاف راواقع شي، د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو اتاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بلې رد کړي، د اساسي قانون د سلمې ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسیون جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جګې لوري. نو دغه هیئت چار فیصله وکړه قابل د تصویب نورسته بیا توشیه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایي مرحله پوره کړي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړه. لکه څنګه چې په دریګونو محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې باندې کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک قرار لري.
هغوی یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او که څوک غواړي د اصلاحاتو په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ساسي ځواب څه دی؟
لومړی خدا ده چې د اصلاحاتو لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کومه مسلې مخته راوړي، درسته خبره ده. اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بلاخره هغه تعدیل فکر اوستله ده او هغه د تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بلې ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې وویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي، خپل نهایي مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسي جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایقو پر اساس باندې د تعدیل طرحه راجوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید ښیي چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو یو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي، د لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي؟
نور موارد چې تعدیل شوي نه اوسي هغه کېدلی شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو یې پوره کړی دی، د دې لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه، ځکه چې پریږدي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بلاخره مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه ماتېږي. هغه برخه چې تعدیل شوي نه وي هغه د پاره اړتیا شته او هغه د هغې د پاره لاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پوره کړې اوسي، دې لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسئله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د ثبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې له 1 میلیون ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم، که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي، ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې له نیکه مره زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکیرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي، تر څو د الکترونیکي تذکیرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1 میلیون څه د پاس 1 میلیون تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار ده چې په داسې مورد کې دغه څوک پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باید وګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصلې لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره، باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته، هغه په افغانستان کې د یو ښه حکومتولۍ اساس کېښودل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري، هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه غالبات چې زه لرم، دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط وه هیوادونه لري او افغانستان به اتم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمه ییز هیوادونو کې سره مخالفت لري. او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خوله باندې یا د سیمه ییز هیوادونو په خوله باندې خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وځي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی. فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسي جرګې د اعضاو خبره کوله، بده مرغه چې دوی د حقوقي نگاهنې موضوع ته نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دویمه، د حقوق پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوق پوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغې باید یو مخالف نظر ور نه کړي په یو د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمکي او ژبني او نورو مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مسله مخالفت کوي، یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي د مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی چې کله اکثریت نه دی راغلی، او خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوی ماته ښکاري. نو هغې نه خواته زه فکر کوم چې بله هیڅ لاره نشته، موږ باید قانون ته رجوع وکړو، وکیلان باید قانون ته تسلیم شي.
تاسې د خپلو خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شی کېدای شي هغه سیاسي مسأله چې دلته ورسره مخالفت ښودل کېږي؟
دغه څلوېښت کلن ناورین بحران دا له بده مرغه د افغانستان د تجزیې لپاره هڅې کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قومونو باندې ویشلو څخه نشأت اخلي. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختي د افغانستان د خلکو په ژبنیو کتلو ویشلو باندې بالاخره دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه گوندی هیوادونه تل هڅه کوي ترڅو مو وویشي او د دې وش د افغانستان د تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته سرکاري یا د سیاسي رنګ داده چې د ولسي جرګي یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي، تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټول ولسي جرګي حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بلا خره نور خلکو ته وفادار دي او غوڼډي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری کله چې منګ پنډ نړی په تاریخ کې پنډې کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري غو بیا د ولسي جګړه د پردیپال وکیلانو هیڅ نشي کوله د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هنتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره،
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي،
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاس ور کړه،
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی.
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تاند څنګه پروانه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډېر ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډېر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډېر ځوانان به مو لیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپل روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول نه خبري اثر تمبګی ده. ځینې کسان کې د سپدې پونه دما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځین ناروغي داسې چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی لاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پیږي چې مثلا د ما معده ستونزې لري یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم یا مثلا د ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه هغه یا ډیر سپتمبر دی په ځانې د ډیر لوړ دی د باور د سیزه بنا مریضه کې میا بنا مزوروي، خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کوي او تقریبا راځملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډه په در نه خوري.
دا د